دا هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله خوندوایی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیري وشل شوي. د افغانستان ولسی جرګوي د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. افغان پولیس ته چیرمه د باجوړ جنسي په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې جنسي د برمامون په کریګال نومي سیمه کې یو دولتي قونځه په بومونو الوزولې. او په داسې حال کې چې په دې ورسوي کې د پاکستان او هندستان ترمنځ ناندرې زیاتې شوې، د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی ساری نواز شریف ته ټلیفون کړی. دوستانو، په دې خبري ساعت کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. کوم موضوعات مو چې یاد کړل دا مو په روان خبري ساعت کې د سر موضوعات دي. نور ریپورټونه هم لرو. د سیمه او نړۍ خبرونه جنقه الکوزي چمتو کړی دی. الکوزي صاحب، په سیمه او نړۍ کې د خبرونو مهم ټکي څه دي؟
بله، تشکر ان صاحب. یو مهم خبردار دی چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمسی به نن د کانګرس استمایا غونډه ته په منځنی ختیځ کې د امریکا د پالیسۍ په اړه معلومات ورکړي. دا بل خبر ده چې کرملین وایي روسیه نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوي قیمتي سیالۍ کې داخله شي، او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته ډېر زیان رسیږي.
ډېره مننه کوم. مخکې له دې نه چې له الکوزي سمنا خبرونه واورو، د کابل سټوډیو ته ځو او له هغه ځایه زموږ همکار د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان ولس جرګوي د راتلونکو شنبه په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه ورستۍ پریکړه وکړي. په کونړ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې لس وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د خپل هیواد څلوېښت زره کډوال راستانه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګوي د راتلونکو شنبه په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه ورستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې اداري پلاوی نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې ول حکومت هڅه کوي په غیر قانوني ډول سره د جرګې کاري موده تمدید کړي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ول چې په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي. موږ ولسی جرګه په غیر قانوني ډول سره د خپل کاري مودې تمدیدول نه غواړو. موږ د شنبه په ورځ دغه موضوع په خپل اجنډا کې نیولې ده. د ولسی جرګې د ټولو غړو څخه غواړو چې په هغه ورځ راشي چې د قانون او ټولو اصول په پام کې نیول سره یو تصمیم ونیسو. دا په داس حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي ډیر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه دقیقه کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرور ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوال طالبانو په حمله کې تر لسو وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نشته کې اوس هم دوام لري، درې پولیس او درې ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر اسدالله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځای 15 افغان سرتیري او درې ملکی وګړي په ټپي حالت کې ورول شوي، چې وینجلي د سختو ټپون لامل ساور کړي. طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې ګڼ شمیر افغان سرتیري وژلي او یو پوسټه یې هم نیولې ده. او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راپه دې خوا څلوېښت زره افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. سید حسین علمی بلخی نن په کابل کې د بې خبري ناسې پر مهال وویل چې دغه کډوال د ایران او پاکستان څخه راستانه شوي چې دوی د نړیوالې ټولنې په همکارۍ مرسته کوي. ښاغلی بلخی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په روان کال کې 1,00,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکوزي وړاندې کوي.
له سید کمال شارف نه په مننه پام وکړئ. د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استمایه غونډه ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. له استمایه غونډه مخکې د کمیټې جمهوریت غوښتونکو مشر مارک اتامبری وویل داسې ښکاري چې جګړه په یو خاص خطرناک حالت کې ده او د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي او ستراتیژي ورته کافي نه ده. اټکل کېږي چې کارتر او ډیمسي څخه به د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغه بنسټپالې ډلې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې دي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړو کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره 450 تنه نور پوځیان واستوي او په لویدیځ ولایت انبار کې به یوه پوځي اډه هم جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي، په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي که ایران د موافقې په صورت کې له خپل له چل او فریب نه کار واخلي په اتومات ډول به ورباندې بېرته بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکې کمیټې سمانتا پاور ته وویل دوی بیره لري چې روسیه او چین ممکن د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه د خپل ویټو له صلاحیته کار واخلي او په ایران باندې د بندیزونو د بیرته جاري کولو مخه ونیسي. پاور د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به اجازه ورنه کړي چې روسیه او چین له دې امکان نه کار واخلي. کرملین وایي روسیا نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي. د جمهور رئیس پوتین سلاحکار یوری اوشاکوف نن وویل موږ د وسلو سیالیو پر ضد یو او دا ځکه چې دا کار په طبیعي ډول زموږ اقتصادي قوت کموي. موږ په اصولو کې د وسلو د سیالیو پر ضد یو. اوشاکوف په سنت پیټرسبورګ ښار کې د اقتصادي کانفرنس په څنګ کې خبریالانو ته وویل ناټو د روسیې پولې ته ځان رسوي او مسکو مجبوروي چې د خپلو ګټو د ساتلو او ملي امنیت په مقصد لاس په کار شي. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ په لویدیځ کې هغه مهال اندېښنې زیاته کړې چې اعلان یې وکړ د روسیې په اټومي وسلو کې به نور څلوېښت نوي نړیوال بلاستیک توغندي هم ورزیات شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا پرون دا هم وویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه ده چې ممکن په ختیځ اروپا کې درندې وسلې ضایع کړي. په یمن کې رقیب ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی اسماعیل شیخ احمد هڅه کوي چې د مخالفو ډلو ترمنځ مخالفتونه لرې کړي خو تر اوسه هم دا ډلې د خبرو د اجنډا جوړولو په مقصد په یوه میز نه دي ناست. په یمن کې کورنۍ جګړې هغه مهال اوج ته ورسېدې چې د ایران ملاتړو حوثي ملیشه ځواکونو په تیر سپتمبر میاشت کې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی له واکه لري کړ. شخړې په مارچ میاشت کې نور هم هغه مهال زیاتې شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي حملې پیل کړې. د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو یو ویان غالب المطلق وایي د اوربند چې تر بحث لاندې دی د روژې په لومړۍ ورځ به جاري شي. د سویس لوی څارنوال وایي د سویس بانکونو د فوټبال نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د سیالیو د کوربتو په اړه څېړونکي د پیسو سپینولو د 350 احتمالي پیښو راپور ورکړی. مایکل لاوبر نن وویل د څېړنو د یوې برخې په توګه به د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس سپ بلاتر څخه پوښتنې وکړي. د فیفا رئیس تیره میاشت اعلان وکړ چې په دې فدراسیون کې د اداري فساد د مسلې د راپورته کېدو له امله به استعفا وکړي. د سویس څارنوالان د هغو ادعاو په اړه هم څېړنې کوي چې وایي روسیه او قطر ته د 2013 او 2022 کلونو د کوربتوب امتیازاتو ورکولو کې مالی بې نظمۍ شوې. په عین حال کې امریکایي چارواکو د فیفا څوارلس اوسنی او پخواني چارواکي د اداري فساد په تور تورن کړي دي. او په یوې نوې څېړنه کې ښودل شوې چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 14.3 تریلیون ډالرو ته رسېدلي چې دا رقم د ټولې نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 14.4 برخه ده. د 2015 کال نړیوالې سولې څېړنه نن د استرالیا د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ لخوا خپره شوه وایي د شخړو د تاوانونو دا اندازه د برازیل، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني او هسپانی له مجموعي عوایدو سره برابر ده. په څېړنه کې سوریا په نړۍ کې تر ټولو لږ سولیز هیواد او آیسلند تر ټولو سولیز او امن هیواد ښودل شوی دی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د هم د افغانستان د شمیر لوی شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د دغه لوی شارونو آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 3.9، په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 9.21، په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 9.22، په مزار شریف ښار کې د تودوخه لوړه درجه 9.25، په جلال آباد کې هم د تودوخه لوړه درجه 9.25، په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 10.15، په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 24، په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 22.8، او په بدخشان کې د تودوخه لوړه درجه 13.3 اټکل شوی ده.
خبرونه مولا آزادې رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ ځانګړي خبری سات خبرونه ته غوږی وړاندې. په دې خبری سات کې دا ریپورتونه او مطالب لرو.
دښمن تلپات لري او شاته ریال لري. په کې
دا د کجکی ولسوال دی چیرې چې همدا مهال د حکومت د ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ تودې جګړې روانې دي. په اړه به تازه حال په سیمه کې له خپل خبریال واخلو. همدارنګه په ناروی کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو او همدارنګه د حکومتي استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه حال هم درکو. دا به مو اورئ چې د دې خبرو اترو نه څومره توقع کیږي. دا پوښتنه مو د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو له وزیر مولوی متوکل څخه کړي.
دا یوازې سکوت حالت ماتول شي نظر هغه عمر چې سید خبر په توګه وایي او نه یوازې رسمي خبرې دي.
په ناروی کې لامیشت یو ژورنالیست او افغان څېړونکي ساستانګزي سره هم د ناروی د خبرو اترو په اړه یو مرکه لرو. لدی بام خبر شي چې د افغانستان ولسی جرګوي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ ګړندۍ شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان پولیس تصویر مده باچوړې جنسي په قبایلی سیمه کې یو حکومتي خونځي ته وسلوالو کسانو ور اچولې او په بمونو یا لوزولې. په دې مسله ریپورت لرو او د هند او پاکستان د صدر اعظمانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو زموږ غږ لاساته راډیو ناوړی مخکمو وویل چې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د هلمند د امنیه کمانډان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې د 15 وسلوال او 3 تن د افغان پوځ سرتیر پکې وژل شوی. تر دې وړاندې د کجکی اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې وسلوال توانېدلې دي چې د دې ولسوالۍ ټولې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. الیاس دایر سره هم د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. دای صاحب په کجکی ولسوالۍ کې ورسته وضعیت کا اوریدونکو ته تشریح کړي. دا مهال د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او دغه تا حکومتي ځواکونه په کوم موقف کې دي؟
ان څه ډیر مننه د کډکیو لسوالي په مربوطات کې خپل تنظیم او خپل ورک چې ته دې د پیورو کې نور ورځ راځي چې پر دې باندې کوستو او امنیتي کمر بندونه باندې د وسلوالو د لیږد بریدونه دوام درلود چې د دې بریدونه څخه یو برید تیر شپه چې ترمن یو له سدولې چې دوی پر د ورځې دوام کوي په شاکم بول کوي او څه چې به مخکې نه کوي چې د ولسوال عبد الرزاق له دنیا سره خبرې وکړي هغه وویل چې دم غوي د غبرې د نه خو بیا هم مرګ دی هڅه کوي هغه څه چې موږ غلا ته وتلو دي خاص د عمله زم د پولیسو د پوسټ او د ملي پولیسو د پوسټ دا د پټلاس راوړو د دې لپاره باندې په پلان جوړو چې دا ورته دا درکنه یو کول څه چې لري مزمر که کوم تیر ورځ د کډیټو لسوالي خلکو او په نړۍ کې چارواکو د مرستي غوښتنه کړې وه د مرکزی حکومت او دولتي حکومت نه څه چې وړاندې هغه ورته د څنګه لسوالو ول چې کافي هم نه تر تیر ورځ رسیدلې دي مهمات تر رسیدلې دي او خپل د ولایت په څیر د نور ټول چارواکو چې امنیت کمانډان په شامل دي هم رسیدلې دي او د عملیات پر پروګرام کار کوي. مګر د کډیټو لسوالي ته د نور ترچینه وایي چې و څوم د ملي اردو پر جنو قرارداد او د ملي پولیسو پر جنو پوسټ باندې د وټوالو بیل د بریډینو دوام لري او خال خال دي روان دي.
ډیر زیاته مننه کوم. موګه په ټلیفون کې له ځان سره د هلمند د ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده چې د کجکی د سیمې پیخي لنګدې ساري د امر سره دی. خونزاده سه په خبرونه تستړی مشي. تاسو د کجکی د ورستي وضعیت په اړه څه وایئ؟ دغه تل چارواکي وایي چې تازه د مزواکونه سیمې تاسو ولې دی مخکې د تاسو له قوله موګ اوریدلې و چې په کجکی کې د برېښنا بند له خطر سره مخ دی او وسلوال ورنګدي شوی دی. اوس د تاسو معلومات څه دي د کجکی د وضعیت په اړه؟
بلې تر هغه سره مخه سلامونه او احترامات. موږ تقریبا څلور ورځې مخته چې د کجکی په سیمه کې چې هغه منطقه چې د حکومت تر کوشش لاندې وي هغه منطقه د څلور شپو په موده کې چې د مخالفینو او دلته سره ځای په ځای سیو ملک مخالفینو او دلته د خپل فعالیت باندې شروع کړی و چې هغه ځینې مناطق چې د دولت تر کوشش لاندې وي هغه مخالفینو د خپل کوشش لاندې راوستلې. دلته موږ ته دا پیدا شو دا اعتراض مو څه پیدا شو کچیر د مرکزی دولت او خپل د هلمند ځواکونه چې دلته میش دی کوجوردو میش دی کچیر دا په کومک څه دی خپل د ځواکو سره ونه کې د امنیت کسانو سره ونه کې نو خپل د کچکی ولسوالی د خپل بند چې دی د چیک بند دی او د مهم ولسوالی د هلمند اساس دا ولسوالی را د خپل جوړوي دا بند غواښاندې وو
خغل اخون زاده ما غوختل او بخي ما غوختل امدا تاسو لنه پختنه وکم چې دغه د کجکی دی ولسوالي ارزښت د دې بند لپاره وڅومره دی آیا طالبان هم یا د حکومت نور مخالف وسلوال غواړي چې دغه بند ورته مهم دی او ارزښت لري د دې بند ارزښت پاړه کراته وای
بند بند خو دا کجکی بند تقریبا د افغانستان په سطح یو بند چې دا یو څلو ول سپیشل د کتل لري چې دا بند فلمند او اندازه پیلم بلشناته لیدوی مخالفین پدې کې ډېر زیات باسي چې کوشش کوي چې دا باندې بنګل شي او دلته تخریبات رامنځته کړي پدې خاطر باندې چې باندې بنګل شي مخالفین دلته ډېر کوشش کوي په دې باندې منطقه باندې ډېر زور کوي کاره کوم د شمالي ولسوالۍ هر څه مخالفین نه ستانیش دي دا ټول په دې تلو شو چې خپل هر څه واسه او خپل طاقت یې وکړي چې دا باندې د غاسیا او دا باندې تخریب کړي او بند به انځري
تازه معلومات برته څه وای وس بند څومره په خطر کې دی آیا فکر کوي چې دغه چارواکي چې وای د هلمند سیمې چارواکي چې تازه د مزواکونه التتللې دي خپل د امنیت کمانډان مورغلې دي فکر کوي چې د بند خوندیتوب لپاره هم د اقدامات کافی دي
دا نه دا بند خوندیتوب د پاره د امکانات کافی نه دي ځکه چې افغانستان ځواکونه هلته په دفاعي حالت کې دي ځکه چې د خپل ځان څخه دفاع کوي د منطقو څخه دفاع کوي که چېرې دا ځواکونه نن وکړه چې سهار نه وای رسېدلي امکان یې و چې په خپله د بندم تعقیب لاندې وای او بند ته چېرې مشکلاتې چاپ شوي وای خو دا ځواکونه چې کمانډو د افغانستان خپل د افغانستان کمانډو ته کجکی ولسوالۍ ته رسېدلي دي هلته چپه شوي دي نو انشاءالله هغه تهدیدات او هغه مشکلات د بند سره وه چې بند تر تهدید لاندې وو خپله فابریکا او د نیمګاین تر تهدید لاندې وه هغه انشاءالله اوس خوندي دي
ډیر زیاته مننه کوو ښاغلی مجید اخونزاده د هلمند ولایتي شورا یو تن غړی و چې له موږ سره یې د کجکی د ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه د کونړ په مروري ولسوالۍ کې هم د تازه جګړو ریپورتونه ورکړل شوی دغه تم د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمن جګړې شوی په کونړ کې زموږ بل خبريال روحلان وری را سره د ټلیفون په تماس کې دي انور صاحب خبرونه ته سلام شي د مروري ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه کاوریدونکو ته وایي
من ان صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم دا جګړه چې وا سحر 3 بجې شروع شوې ده تر اوسه هم دوام لري کونړ امنیت کمانډان عبدالحمید شتخیل وایي چې تر اوسه پورې 3 سرتیري په دغه جګړه کې ټپیان شوي دي او 3 تنه ملکی وګړي چې هغه کې یو ماشوم او هغه په حق رسیدل ده په روغتون کې دا کسان زخمیان شوي دي او دا داوه کوي چې لسو زیات وسوالو ته مو مرګ جوړ لاړول دي او موږ چې د کونړ د عامه روغتیا رئیس سره خبرې وکړې ډاکټر اسد الله فضلی سره که څه هم چې ان څه د روغتون ته ټول لارې تړل شوې دي افغان امنیتي ځواکونه ولادت دي چې اجازه نه ورکوي چې د روغتون ته ورشي او د ټپیانو حال احوال واخلي یا څوک وګوري خو د شیطانی رئیس ډاکټر اسد الله فضلی چې تر اوسه پورې دوی ته بریټیش تنه زخمیان راوړل شوې دي چې په هغه کې وته نه ملکین او یو جنې په توګه وفات شوې ده او نور ټول نظامی کسان یا سرتیری دي چې په روغتون کې بستر دي او جګړه اوس هم دوام لري طالبان دا دعوه کوي په سیمه کې د قاری جو رحمان په نوم یو کمانډان دی طالبان هغه دعوه کوي چې موږ د پوستي نیولې دي چې موټرې نیولې دي او همدارنګه افغان ځواکونو ته مرګ جوړ لاره ولې ده او هغه د خپل دریتنو د وجنې خبره باندې چې د دریتنو وجل شوی دي او نور څه نشته. خو هغه هم
انور صاحب په ختیځ ولایتونو کې په کونړ او ننګرهار کې په ځانګړي توګه په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د بیلابیلو ډلو لخوا د حکومت په وړاندې د مزاحمتونو ریپورټونه ورکول کیږي. دغه چې په مروره کې د محل حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي، دا د حکومت مخالف دغه وسلوال طالبان دي او کنه د غلطه نورې وسلوالې ډلې دي.
د کونړ امنیت کمانډان کوی چې دغلته د لدوسه وزیت وسلوال چې هغه بهرنی او داخلي وسلوال دی راغلی دی او تاسو جګړه بوختي خوقاری او رحمان وی چې واجب موږ خپل منګری او هغه د امارت پورې تړلې کسان دی او دوی دلته جګړه کوي، نور بهرنیان وی نه سره نشته.
ډیره زیاته مننه کوم روحلان وری او چې د کونړ د مروري ولسوالۍ د نننۍ جګړې حالې راکول کیږي چې دغلته وسام جګړه روانه ده او تر اوسه لکتر لګه 15 تنه ټپیان چې ګڼ شمیر ملکیان دي ترې د صداوات روغتون ته وړل شوی دي او په روغتون کې و ماشومه د سختو ټپونو له کبله وفات شوی هم ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو، مخکې مو د افغانستان لږ تر لږه دوه ولایتونو څخه د جګړو په اړه ریپورټونه لرل، د هلمند او کونړ څخه. خو دا د جګړو ریپورټونه په داسې حال کې خبريږي چې په ورته وخت کې د سولې په اړه هلې ځلې روانې دي. په روسیو کې د سولې د خبرو اترو او غیر رسمي مذاکرو کوربه د ناروی هیواد و چې وسلو ته نږدې د افغانستان د حکومت یو شمیر استازي د طالبانو د یو شمیر استازو سره مخ شول. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل وای د افغانستان حکومت او مخالف ډلې باید د سولې لپاره مخامخ او رسمي مذاکره پایل کړي. د خغلی متوکل په باور دواړه خواوې باید د وخت لزای کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت ته پام وکړي. مولوی متوکل په ناروی کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ځینو اساسو ترمنځ په غیر رسمي لیدنه کې ګډون نه لري، خو د داسې لیدونو په اړه مثبت نظر لري. فرشتي جلال زی له خغلی متوکل سره مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلی چې غیر رسمي لیدنې څومره ارزښت لري.
غیر رسمی خبری رسمی خبری شی دی او که مستقیمی نیکی نو غیر مستقیمی رسمی خبری هم یه منزلی داره ده چی دی تفتره شنو ده غبه یا خلق امیدون زیاده امید بشی ده اموازی به سکوت حالت ما تولیسی یو این مخدماتی مرسه کارسی نگر اگر سی امید چی سایی ده خبر که تو بورتوایی او نایواز رسمی خبری دی او که چی دی مخامخ رسمی خبری نیکی داره ده نتراره حالت دی هم غیر مستقیم خو رسمی خبری بشوی.
ولې ته آی طالبان سول غواړي کین غواړي؟
په دې شکل وسته چې د هر جنگ وروسته سول راځي او سول د افغانانو په مجموع کې لغت ارمان او هیله ده. ولې تر اوسه پورې چې خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی شوی چې کوم اوربند وسی، نو د یوې غاړې سم د دې توقع نه کیږي چې د کوم اوربند وسی نمایشي اوربند موقتي اوربند یا د هم جنگ بند شي. د پدېشت ته کوم اوربند دی چې په اشرف نه دی شوی.
او په نور دنیا کې چې کله د سولې خبري خلک کوي اول اوربند ورته کوي، نو آی تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربند امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې توافقات او خبرې اترې شروع شي او په داسې توګه د اوربند په فعلي حالت د پاره خو توان دواړه خواوې خپل د طرف عملیات ته دفاع نور یا یو هوایی چې موږ مخدمه جګړه د بلخ موږ د وطن دفاع ده تر څو چې خبرې شروع نشي او یو څه اشراف ونه شي ډېر امیدواري نه ستو چې دا شي اوربان دی ولو کوم وختي ولو کوم نمایشي یا د تر سره شي.
د سولې لپاره خبرې د کرزی صاحب په حکومت کې لا شروع شوی وي، تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه سي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه، ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتنه سولې اراده وایي تر اوسه پورې خوځبه تر نظر باندې تر ډېر حد پورې چې واکمن جهانو توګه د افغانستان دولت او بلغه هم دغه یو عملي اراده نه شي ترلاسه کولای، ځکه تر اوسه پورې دا قطر دفتر هغه هم د سولې دفتر په نوم باندې وایي چې کله کې کېږي یو سیاسي دفتر د خپل د افغانستان د ټولو سره یو ځای شوی او له پخوا راځي د سیده نو مشرات ته تر څو چې اراده نه وي تر څو چې فکر اشراف نه وي افغاني محوریت نه وي اوس اکثر زیاتره په امسایګال کې کوم هیوادونه باندې تمرکز کوي چې د اسلام هیواد در څخه سول راوړي دا نه ممکن دی چې افغانان تر څو خپل دغه خپل نشي بل څو څو تر راوړي دا مشکل کار دی مطلب نه شي.
آیا دا درک نسته چې دوی په دغه خبره باندې پوسی او کدوې نه غواړي؟ ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
زب نظر هر افغان چې د خپل موقعیت مقابل کې حتی موقعیت د اوزاد څخه سم تعریف ونه لري سم درک ونه لري دا اشتباه وکړي. بلکې په د افغانستان دولت کې زیاتر تصور دا دی چې ټول مسایل د پاکستان په لاس کې دي، که پاکستان سره سوله جوړ شي ټول د افغاني قضیې حل کېږي. نو دا حقیقت داسې نه دی. داسې ده چې همسایه او ګاونډي هېوادونه نقش لري په موضوع کې، مګر اساسا د قضیه او مسله افغاني ده. که افغاني اراده نه وي نو د دوو همسایګانو په توقع دا وخت ضایع کول دي.
نو تاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ضایع کوي؟
ما په نظر دا وخت د لاس ورکړي څون چې ژر کېدلی شي ځکه بهرني قوتونه جنګیاري قوتونه دا په کمېدو دي یا په وتو دي، بلکه مالي ستونزې وي او اقتصادي ستونزې هم شته. هم حکومت هم ملت، نو هر څومره چې ژر ثبات راځي او سړی غیر بچولې خوا ته ځي او معلوم ټاکلي لور ته ځي، نو طبي خبر ده چې په ټول ژوند باندې په ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر غورځي.
دوستانو، د طالبانو د واکمنۍ در د محل د بهرنیو چارو وزیر مولوی متوکل و چې تاسو ورسره په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ او په دې برخه کې د شتو خندونه او ستونزو په اړه د ساده رادیو مرکه اوریده. په داسې حال کې چې نن مو د افغانستان له څو ولایتونو د جګړو ریپورټونه لرل، په ناروی او په داسې نورو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته تاسو څومره هیله من یې؟ تاسو کولای شئ چې موږ ته په مستقیمه توګه ټلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992035500 یا 0992025500. شمیرې بیا وایم 0992035500. بل شمیره مو ده 0 یعنی 0000 0225500. تاسو کولای شئ چې موږ سره خپل نظر شریکی او راته وایي چې په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د جګړو په اړه ریپورټونه ورکول کیږي، په ناروی کې د حکومت د استازو او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته څومره هیله مندشته دی او څه ډول کېدلی شي په افغانستان کې سوله راشي؟ خو ستاسو د ټلیفونونو نمخ کې وبله مرکه راخلو. د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو استازي د ناروی د سولې کلنۍ غونډې ته ورغلي، خو په دې خبرو کې د پرمختګونو په اړه ډېر تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. په یو ونې کې دا دویم ځل دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي ناروی ته ځي. سلطان محمد سرور په ناروی کې د میشت افغان کارپو ډاکټر اساس ستانکزی څخه پوښتلی چې دا ځل د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې شوي کنه.
پرون سکل د غونډې لومړی برخه وا او د لومړی برخه کې د رسنۍ حضور هم وو، نو د طالبانو د استازو ترک نه لګید. هیڅ چا طالبان په سترګو ونه لیدل په دې غونډه کې. خو د ناروی ځینې رسنۍ، ځینې خصوصي رسنۍ د طالبانو د ځینو نمونه د ځینو استازو نمونه افشا کړي، ویلي چې په دغه هیئت کې طالبانو لخوا عباس ستانکزی، قاری الدین، محمد حنیف، شیر محمد او ځینې نور برخه لري. خو پرون د ځینو منابعو لخوا داسې خبر خپور شو چې ښاغلی حکمت خلیل کرزي ویلي دي چې نمونه ورکړي طالبانو.
بله، کرزي صاحب د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې د سیاسي مرستیال.
بله بله، په دې د افغانستان په هیئت کې هغه هم حضور لري. ښاغلی حکمت خلیل کرزي دا ویلي چې وزارت خارجه د ناروی دوه نمونه درته ورکړي چې احتمالا دغه کسان بل تاسو سره په خبرو کې حضور لري، چې یو د طیب آغا او بل د هاشمی طالبان.
دوستانو، دا مرکز موږ په نورو خبرونو کې په بشپړه توګه اوریدلې شو. د تاسو ټلیفوني پیغامونو تر ازو تاسو د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لرئ؟ آیا د ناروی وسنۍ خبرې به د افغانستان په سولې کې کوم پرمختګ رامنځته کړی شي کنه؟ یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، د تورسو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ هلو، مهرباني وکړئ موږ د تاسو غږ اورو، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ هلو،
احمد الله من کندهار.
مهرباني وکړئ انجنیر صاحب، تاسو راته په موضوع باندې نظر وایي. تاسو موږ باندې د نظر صاحب راځي چې
د افغانستان حکومت کې نن په دې کې دا یې راغله نه چې د ټول هي راغله ورې ښه د دې کولونو څخه د اقوالو څخه نه معنی.
نو په داسې حال کې چې په ناروی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره دوی ناست یو خبرې کوي، تاسو دا اراده نه بولئ؟
بالکل،
دا ډیره زیاته مننه بل اوریدونکو ته ورزو بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي د دې اوریدونکو تماس قطع شو دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړې د وخت کمیل کبل نشو کولای چې د ډیرو اوریدونکو نظرونه تاسو سره په دې موضوع شریک کړو په افغانستان کې څلور نیمه بجې کیدونکې دي جنا خال کو زی په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي
دا افغانستان ولسی جرګه وایي دراتونکو کې شنبه پور از با د خپل کاري مودې پاړه ورسته پریکړه وکړي د دې جرګې ادارې هیئت نن د جرګې عمومي غونډه کې وایي حکومت هڅه کوي چې په غیر قانون ډول د ولسی جرګې کاري مودې تمدید کړي د هرات د مرکزی روغتون چارواکي وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې دغه روغتون ته د دریو ښځو جسدونه وروړل شوي دي دغه روغتون د مطبوعاتي چارو مسؤل محمد رفیق شهزاد ازادي راډیو ته وویل دا مېرمنې په چاقوغانو سره وژل شوي دي چې جسدونه یې د تشخیص لپاره عدلي طب ته استول شوي دي د افغانستان د کډوالو او راستنلونکو چارو وزیر وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څلوېښت زره افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروارې ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې اوس هم دوام لري لسو وسلوالو طالبانو ته مرجوب راوښتې ده د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسي زمونږ کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمسن نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استمای غونډه ته حاضرې او په ځنی ختیځ کې د امریکا د ستراتیژي په اړه خبري وکړي د سویس لوی سارندوال وای د سویس بانکونو د فوټبال نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د سالو د قربتو په اړه چړونو کې د پیسو سپینولو د 350 احتمال په خورا پور ورکړل دي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقه وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره بیا پرې بندیزونه ولګیږي کرملین وایي روسیه نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي په یمن کې رقیبي ډلې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي خو یو هیئت د سې شنبې پر ورځ ویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کوي او په وی نوې چرنه کې خودل شوې چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 4.3 تریلیون ډالر ته رسیدلی چې دا رقم د ټول نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 13.4 برخه ده
لا جانا خاله کوزمنه کوي چې د سیمې او نړۍ او همدارنګ د افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل وس هم څو سپورتي خبرونه چې د کابل سټډیو زموږ همکار وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم د افغان کلب د فوټبال ټیم وکړای سپل چې د جنونو د اختصاصي تورنمنت په سیالیو قهرمانی خپل کړی د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر علي کاظمي ازادي رادیو تول چې د افغان کلب ټیم وکړای سپل چې درې د صفر په وړاندې د عدالت ټیم ته ماتې ورکړي نو موږ زیاته کړ چې په دې سیالیو کې مدینه د وو ګولونو پور کول سره د شی ګول وهونکې د عدالت ټیم لوبغاړي ماسمه مخلص د شی لوبغاړي او د اسمايي ټیم لوبغاړي سیدا د غوړه ګول ساتونکو په توګه و پیژندل شو د جنونو د فوټبال اختصاصي سیالي په کابل شهر کې دا ټول ټیمونه ترمنځ لیوي او نره هیڅ پیل سیوي چې نن فایده ورسېده ټاکل سوی دی چې د رګبي پایلوبي او نیمه پایلوبي سیالي نن په کابل کې تر سره شي د رګبي فدراسیون سکرټر جنرال حارس رحماني نن ازادي راډیو تول چې د خراسان افغان شاهین خیرخانه او ستراهای 14 ټیمونه به په نیمه پایلوبه کې سیالي وکړي نو موږ زیاته کړې چې د دې سیالي نتیجه به نن نا وخت معلومه شي د شاغلي رحماني په خبره د سیالي د افغانستان اولمپیک په کمیټې کې د رګبي فدراسیون د شامل لیدو د منځنی په هدف تر سره کیږي په کابل شهر کې د رګبي لوبي دوه ورځې مخکې فایل او نن به پایته ورسیږي او د تورزون جنو ملي ټیم نن د 15 لوبغاړو په ټاکلو سره بشپړ شو د بدني روزنی د ریاست مشر سید نصیر مجا ازادي رادیو تول چې سیاموي عزیز یار منیجه فقید زاده او مریم په ترتیب سره په دوه لوبو کې لومړی دوهم او دریم ځایونه خپل کړی دي نو موږ زیاته کړ چې د ملي ټیم د ټاکلو لپاره د 15 لوبغاړو په ګډون دغه لوبو درې ورځي وخت ونیوي
خبرنه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو تاسو کولای شئ چې په رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واوري او همدارنګه زموږ مطالب ولولي azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو دا افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي دا ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوی ډلی د یوټیوب په شمال د ډلی یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو خبري اعلانو د ازادۍ غوښتنه وکړي. افغان پولیس ته چیرمه د باجول ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسی یو خونځی په بمونو الوزولې ده. او د هند او پاکستان د صدر زمانو ترمنځ د ورستوي ټلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو د افغانستان په اړه څو ریپورټونه لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان ریپورټونو ته ورشو، ګاونډي هیواد پاکستان ته ځو. افغان پولیسو څرما باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسی د برمامون په کړیګال نومي سیمه کې یو دولتي خونځی په بمونو الوزولې چې په نتیجه کې د خونځي ودانۍ په بشپړه توګه لمنځه تللې. له پیښور پرې د ازادي رادیو د خبريال زبي شفق ریپورت اورو.
افغان پولیسو سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په شپه د ایجنسی په برمامود په تنګي ګړیګال سیمه کې یو دولتي خونځی په بمونو الوزولې چې په نتیجه کې د خونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو د خونځي په ودانۍ کې لمخ کې نه چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړي و چې د شپې نا وخت بیا د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزولې دي. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې پیښې له نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تر دغه پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي.
دا د هیډکوارټر ښار نه تقریبا 22 کیلومتر فاصله کې تحصیلي لوی مامون علاقه ګړیګال کې نامعلوم شخص پسند وګا سره پرم سکول ته بمونه شو چې هغه بلاس و هغه ته نقصان خو زیات رسېدلې ده. او سکیورټي پوسټ د علاقه ګیره کې
په عین حال کې ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ دغه خونځي ته د ورتلونکي جګپوړي ځایي دولتي چارواکي محمد حسیب پر موټر هم د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې دغه چارواکي موټر له منځه تللی او نوموړی پکې ټپي شوی دی. باجوړ ایجنسی افغان پولیسو سیرما پرته قبایلی سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایتونو سره نښتې اوږده پوله لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نور وسلوالو ډلې جنګیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلی سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. افغان پولیسو سیرما په قبایلی سیمو کې پر خونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه خونځي او نورې دولتي ودانۍ له منځه وړي دي.
دوستانو و موریدل چې په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو کسانو یو حکومتي خونځی په بمونو الوزولې ده. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دې ورستیو کې ناندرو زور اخیستی، د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته تلیفون کړی دی او هغه ته یې د روژې د میاشتې د رابره کېدو مبارکي ویلې. دا تر وروستیو ناندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د کېدو خواته د پام وړ ګام ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل تر یوې لنډې خبرتیا وروسته. دا پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي دواړو مشرانو 15 دقیقې خبرې وکړې چې پکې نریندر مودي نواز شریف ته د روژې د میاشتې په مناسبت مبارکي وویله. دا نواز شریف له دفتر خبره شوې خبر پانه د دې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو پاړه زیاتوي. د هند صدر اعظم په خپل خبرو کې ویل چې حکومت د خنیت پر بنسټ نیول شوی پاکستانی کب نیونکي خوشی کوي او له پاکستان سره د خو اړیکو غوښتن کېده. دا پاکستان او هند مشران د ټلیفوني خبرې په خپلو کې له هغه لفظي شخړې وروسته کوي چې په بنگلاديش کې د نریندر مودي له سرګندونو او په میانمار کې له بمباریو راوروسته زور واخیست. په عین حال کې هند او پاکستان چې له لسیزو راهیسې اړیکې خرابې دي، په دې وروستیو کې وار بیا یو بل د تروریستي ډلو په ملاتړ هم تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره غږېدلی او هغه سره د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د وروستۍ ترنګلتیا په اړه خبرې کړې. نوموړي زیاته کړې د دوی ترمنځ د اړیکو خرابې زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. د په وینا د دواړه ډېر مهم هیوادونه دي چې د سیمې په مسلو کې حیاتي رول لري. له انګلستان څخه د 1920 میلادي کال له خپلواکۍ راوروسته هند او پاکستان درې ځلې د کشمیر د سیمې پر سر خپلو کې جګړې کړې. د نواز شریف دفتر په خپل خبر پاڼه کې زیاته کړې له مودي سره د خبرو پر مهال نواز شریف ټینګار وکړ چې پاکستان او هندوستان باید اختلافات او جنگونه هیر کړي او د سولې او همغږۍ په لور مخکې ولاړ شي. مودی د خپل ټویټر اکاونټ له لارې ویلي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د بنگلاديش له صدر اعظم شیخ حسینی سره هم د روژې د میاشتې په مناسبت د خو هیلو د وړاندې کولو په خاطر خبرې کړي. نوموړي د خپل رسمي ټوئیټر اکاونټ لاري د پاکستانی کبنیونکو د خوشکیدو پخلی هم کړی او زیاته کړی ده دا کبنیونکو به د مبارک میاش ل خپل کورنۍ سره تیر کړي. وروسته د نواز شریف دفتر هم د یو شمیر هندي کبنیونکو د خوشکیدو اعلان وکړ، خو یو لوري هم ندی ویلي چې څومره شمیر بندیان به خوشی کړي. دا چې په عربي سمندرګي کې د دواړو هیوادونو ترمن سرحدي کرخه په اسانۍ نه معلومیږي او کبنیونکي کښتۍ په هغه ټکنالوژۍ نه دي سنبالي چې د دې کرخې موقعیت ورڅرګند کړي، نو ډېر کله هندي او پاکستاني کبنیونکي د یو بل اوبو ته اوړي چې د چارواکو لخوا نیول کیږي او بندیان کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې ډیپلوماټیکي اړیکې د دې سبب کیږي چې دا نیول شوي کبنیونکي تر ټاکلي وخت هم ډېر د یو بل په زندانونو کې د کلونو لپاره پاتې شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پاکستان حکومت وایی دا سیف دا چلرن مرسندوی موسی دا تللو پریکلی بیرتا نداخستی. بلوچستان میشتی افغان کدوال وایی پا وس وقتی تر بلی هر موسیسی سیف دا چلرن لدوی سر زیادی مرستی کولی چه که دا دی موسیسی کار ودریگی دا دوی جون با دیر ورسر آخیز منشی. بارکوال میخیل په دې اړه افغان کډوالو سره غږیدلی او لکوټې ادارې پورت راستولې.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنځشنبې په ورځ نړیوال مرستندوی موسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورن کړه او د دې موسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي. که د دې موسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز سوي. د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دی، یو سلو پنځه، یو سلو لس. د دې ټولو تنخوا چې وه هغه سیف د چلډرن ورکوله. او دغه شاګردان چې کوم دي دلته چې لیک لوست کوي د دې په نوي کوم سرهم په سکولو کې چې هغې کې ګرد جنګل کې تر کومه حده پورې زه معلومات لرم، د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي او وتاکونو او د نورو مرستې هم سیف د چلډرن نه دي درېغولې ورسره کړي. که چېرې سیف د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه وتړل سي نو دا به د نوي کوم سرانان په شمول د ټولو مهاجرینو چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی پر تعلیم باندې به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په ویلی که معلم نقیب الله قانونی وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن موسسې په مالی مرستو فعال دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یوازې سیو د چلډرن دی چې موږ ته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او زموږ ټول شاګردان در روزلی دي. تقریبا موږ د خپل مکتب څخه یو سل دو څلوېښت استادان لرو چې ورکړیم دي او اته څلوېښت لوړو تحصیلاتو موږ خلک استول چې هغه د طب په بخش کې د انجینرۍ په بخش کې که چیرته خدای نه خواسته دا وتړل شي لاړ شي زموږ د افغانانو هیله به د خاورو سره بیا یو ځل خاوري شي.
د سرخاب کیمپ د یوې بلې لیسې سر معلم داروخان وایي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره UNHCR خو نن سبا له افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنی کړي وو خو که دا هم ختم سي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندوی موسسې ته د مرستې هیله نه لري.
باید داسې یو ذریعه نسته چې د چلډرن ځای ونیسي، مګر خبره دا ده چې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز موږ تقاوت ګرځول ځکه UNHCR موږ ته راکاوه دغه چلډرن راکوي دا تقاوت یې وګرځوي. دوه میز موږ اسناد موږ سره وعده کړې وه چې ستاسو معلمین ته موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو پر دې تاله تیره کړې ده. او بل موږ څخه ډبل شیټ معاش په ساده دغه دی وعده سوې وه چې ډبل شیټ معاش په دولس میاشت کې اجرا کیږي دا نه ورکي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن موسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا له ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي. د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخت و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه، خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسو نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل شوې ده. خو د پاکستان د کورونایو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړمه ورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده.
و موریدل چې دا پاکستان حکومت وایي دا سیف د چلډرن مرستندوی موسې د تړلو پریکړې بیرته نه ده اخیستي. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي د دې موسې تړلو د دوی پر ژوند اغیز زکه کړی چې دې موسې دوی سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د ښوونې په برخه کې ډېرې مرستې کولې. بل خواته د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو دراتلو لړۍ تیزه شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 سره کسان بیرته هیواد ته ورستان شوي. د وزارت چارواکي وایي ډیر مهاجر له پاکستان او ایران څخه ورسي چې افغان حکومت او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار دراتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له یو کمپ لیدنه کړې ده. د سره په سټډیو کې دی او له سټډیو نه نور تفصیل په دې اړه دروري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپله خوښه د کډوالو بیرته راستنیدو ته خوشاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر له استازو سره یو ځای په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو د مرستندویه کمپ څخه لیدنه کوله رسنیو ته وویل هیواد ته د کډوالو باعزته راستنیدنه د ملي وحدت حکومت له مهمو پلانونو څخه ده. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سکل تر یو لک کسانو پورې ماجر بیرته هیواد ته راستنه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سم روانه ده. ښاغلی بلخی وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه 40 سره کډوال خپل هیواد ته راستن شوي چې د دوی له تمې لوړه شمېره ده.
الحمدلله سکل د راستنېدونکو کډوالو وضعیت ډېر ښه دی. د تېر کال په مقایسه ویلی شو چې له دوه یا درې برابره هم دا شمېره لیره شوې ده. په 2014 کال کې مو په ټول کال کې ول زر کډوال درلودل خو سه کال تر اوسه یوازې په شپږ میاشتو کې د څلوېښتو زرو څخه ډېر راستنېدونکي لري.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډېره په خپله خوښه راځي خو دا یې هم ومنله چې په غیر مستقیم ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم موجود دي. له دې سره افغان کډوال چې لمدو وروسته هیواد ته راغلي او د یو ان ایچ سی آر د پلچرخي په کیمپ کې پیسو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هیواد ته پراتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره مرستې شوې او هیله لري چې حکومت به هم خپلې ژمنې عملي کړي.
راغلی بزر پنجاب یم د لوګر دی ولایت او ما ته دغه $200 باندې اوس اوس کله ماجر وزبن ما په پاکستان کې تیر کړی دا او د مشپګم ورځ په پاکستان افغانستان ته راغلی ما نو موږ دا خوښ د حکومت واړو چې موږ ته زمزه کم راکی سرپناه راکی مرسته موږ سره وکړي.
نو می اصل خان دی د شیرخان زویم ولایت د باغلان یم. شروع سن ډیر ښکاله کې ماجر سی نو اوس ګورو چې الله پاک موږ سره څه کوي حکومت رئیس ماجرون موږ سره څه کوي.
افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته په خپل ولایت کې یو نمره ځمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعتي ځمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر وایي اوس مهال هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتللو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توزیع کیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مشرې مایا امیره تونګه د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یوه پر ځای پریکړه ده او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاري وساتي.
دا ډېره ښه فیصله ده چې هیواد ته د ستنېدونکو لخوا شوې. دوی ډېری د 30 کلن بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی د جرأت ستایو او ورسره مرسته کوو.
د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې د 2002 میلادي کال رئیس شپږ میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي بیرته هیواد ته راستن شوي دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډېر شمېر په پاکستان او ایران کې میشتي لا هم د کډوالۍ شپې تیروي خو حکومت د دوی باعزته راستنېدنې ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ شنا لري و اوریده خو زموږ غږ لازادې راړي و نوري د افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي د دې جرګې اداري هیئت وایي هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید دل د منلو وړ دي چې حکومت ټول پخواني صلاحیتونه ولسی جرګې ته ورکړي په دې اړه نو جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې کاري دوره دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې د یادې جرګې دوره د حقوقي پلوه له ټولو قانوني صلاحیتونو سره تمدید شي د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د حکومت ټولې هغه فیصلې چې د اساسي قانون خلاف دوی ته د منلو وړ نه دي
حکومت بر اساس تفاهم سیاسي
هغه حکومت چې د سیاسي جوړجاړي لمخې منځ ته راشي د قانون خلاف دی دا چې ملت حکومت منلې دا په دې معنا نه دي چې موږ هر هغه کار چې دولت او د حکومت مشرانې کوي خلک دی غلي وي
په ورته وخت کې د دې جرګې لمړی منشي عبدالروف انعامی ادعا کوي چې حکومت غواړي د ولسی جرګې په ګډون ټول حقوقي بنسټونه د سیاسي توافق لمخې خپل کار پر مخ یوسي
هغه خپل یو سیاسي توافق ترغلل اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي سو د افغانستان خلګو وایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات لمخې راغلی یو کچېری په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي د سر صلاحيت د استیزا صلاحيت او هغه ټول صلاحيتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ منو پرته لدې موږ علاقه مند نه لرو چې د سیاسي نظر لمخې مشروعیت راکړي
ولسی جرګوای چې د شنبه په ورځ با د ولسی جرګې د کار د تمدید پاړه د دې جرګې ځانګړي غونډه جوړ کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې ماده لمخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړی نیټه د انتخاباتو د نتیجو اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوی استاذ په کار پیل کوي ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې انتخابات د روان کال په پسرلی کې وشي خو د جمهور رئیس د انتخاباتو د راولړ شو یستونزو لامل او ځندیدل دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین مسولینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د سرطان په لومړی نیټه خپل کار پیل کړي د دې شبکې غړی محمد شعیب په دې اړه وایي
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې را برسېره شوې دي د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامدار پاتې نشي ځکه د ولسی جرګې نشټوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه په انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې را برسېره کړي
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال بیان وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راتلونکي شنبه په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په رسمي ډول په خپل کار پیل وکړي د اکسین مسولین ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کاري کړنلار جوړه او عملي کړي دوی د ملي وحدت حکومت له چارواکو غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسون ته ټول امکانات او سرچینې برابر کړي او د کمیسون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي
دوستانه اوس هم زو ننګرهار ته چیرته چې د تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا ځکه نشته دی چې په نغلو کې د برېښنا بندونه پرې شوي دي په دې اړه به نور له شاه محمود شینواري نه واورو
له تیرو درې ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تیرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوې دي د ننګرهار د برېښنا رئیس انجنیر محب الرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوې او لامل یې دا ښودلی کچېرې د دوی سیمې ته برېښنا ونه کړل شي دوی به اجازه ورنه کړي نوموړي وویل چې دوی په پرلپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګرتوب وسلوالو سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي
موږ د خلکو سره نن د دوی د وزبین د سپینګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب موجود درلود د هغوی سره هم دا مسله شریکه کړه او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړو ما خپل غاړه واخیسته چې باید د وزبین ته چون روژه چاره روانه ده او ډیره سخته ګرمي ده. پروژه کې اغل ته کار کول په دې تپو کې او غرونو کې ناممکن دي او ډیر سخت ستونزمن دي. نو موږ یو خط ورته ورکړه چې د روژې د تیرېدونو وروسته به انشاءالله موږ به اوزمین په منطقه کې د برق رسونې کار شروع کوو. د یو شپږ کسو کمیسیون په ذریعه باندې دوی ته ور ولېږله. موږ منتظر یو چې هغوی موږ ته بیرته د خپل لین د وصلولو اجازه راکړي او وروسته د اختر نه به انشاءالله موږ په خپل وعده باندې متعهد یو او ورته به کار شروع کوو.
مومن وای هغه مهال چې د اوزبین د سیمې څخه برېښنا تیرېده د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي، خو د ده په خبره یوازې پایې تیرې شوي ولې برېښنا نه ده ورکړل شوې.
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بادپخ چې د لغمان مربوط دی د ننګرهار د برېښنا پورې مربوط کارونه شو. د بادپخ په سیمه کې زمونږ عملاً کارونه روان دي او ښه په شدت سره روان دي. موږ په بادپخ په سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او خلک هم زموږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو. صرف د اوزبین مسله، اوزبین د کابل مربوط کیږي، هغلته پایشانی شوې ده، پای نصب شوې دي، منتها د براکټو د انسلیټرو د نصب او لین کشۍ په مورد کې په هغه ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې. هغه دا چې هغه پای یو چاته په قرارداد ورکول شوی وی هغه ډیر زیات وخت پر باندې ونیول، خو اوس فیلن د پاره دغه وزبین منطقې ټول هغه جناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوی دی. فیلن په برق کابل کې موجود دی او په نږدې وخت کې به ورته انتقال شي.
له نغلو څخه ننګرهار ته د تیر شوی برېښنامزي داسې محل قطع شوی چې له یوې خوا په ننګرهار کې ګرمي شاوخوا 40 درجو ته رسیږي او له بلې خوا د روژې مبارکه میا شروع کیدونکې ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو ناوړې زموږ ځنګړي خبری سات خبرونه ته غوږی د خبرونه په ورستیو دقیقو کې د ایرلاین د راک موسیقي پیژندل شوې ډلې یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زندانی سیاسي فعالانو او خبري اعلانو د آزادې غوښتنه وکړي. د آزادې اروپا آزادې رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات به د فرشتي جلالزئی په رپورت کې وورو.
د یوټو د مخی سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي. بونو د ستیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوا او د یوشمیر نورو زندانی فعالانو انار محمد لی، لیلا یونس، رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل. د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته وروښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام، راځي د افیله لپاره سندرې وبولو. زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر بیان کړی دی. د یوټیوب ډلې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف ته دا پیغام درلود چې
ان ا میسج ټو پرزیدنت الای
ولسمشر شغلی الیف ته وایي چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پیښه وسی مسؤلیت به یې تلري. د یوټیوب پر پانه هم ویل شوی چې دا فینوریوال سازمان ته اجازه نه ورکړل شوی چې په باکو کې د اروپایي اولمپیک سیالیو مراسمو ته استازي واستوي. د بشري حقوقو څارنې د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو د یو ائتلاف سپورت د حق لپاره ادارې ویلي چې نړیوال باید په آذربایجان کې روانو حالاتو خبر شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل کلزیمای زور است یا بیش؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواوری.
دوستانو سبا د پنځشنبه ورځ ده او په سباتنې خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې تاسو کولای شئ چې د افغانستان د سولې په اړه د روانو هلو ځلو وروسته حال واوري وخت په یاد لري. سبا له درېونه تر پنځو پورې د ازادۍ په څپو کې خبرونه تاسو د ازادۍ رادیو ځنګړي خبري سات خبرونه ته وګورئ. هلمند کجکی ولسوالی امنیه کمانډان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او درې تنه د افغان پوځ سرتیری وشل شوی. کونړ کې هم امنیتي چارواکي وی په لسګونو وسلوالو په مرور ولسوالی کې د دوی پر امنیتي پوسټو برید کړی دی. د کونړ روغتیایي چارواکو روغتونونو ته د 15 ټپیانو د ورړلو خبره کړې ده. ویل کېږي چې یوه کوچنۍ نجلۍ د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې. افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. او افغان پولی ته څیرمه د باجوړ جنسي په قبایلي سیمو کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې جنسي یو حکومتي ښوونځی په بمونه لوزولی دی. دوستانو دا خبري سات په همدې ځای پای ته رسوو.